ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د مازیګر څلور بجې سوینند سیشن به ورځ د خوت اتوشته منیټه ده د فبروري له 19 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د خبرونو او رپورټونو لپاره ځانګړي سوي ده. په دې خبرونه کې تاسو ته د افغانستان او سیم پر حالاتو د مهمو مسلو تفصیل وړاندې کوو. اول به ورسره رضوان مراد د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه دراوروي.
په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او زیات مالی تاوانونه رسولي دي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شو وو هندي انجینرانو څخه یوې خوشی شوی او خپل هیواد تستون شوی دی. او په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې څه د پاسه د زرو کسانو د وژل کېدو ویره ده. د خبرونو تفصیل. په هرات ولایت کې پرونی سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي دي. د هرات دوالي ویان جیلانی فرحات نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د سیلابونو له امله لس کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورونه او زرګونه مجربه کرهني زمزکه تخریب شوې ده. دا خاغلی فرحات په وینا په وشل شو کې څلور خزي او دوه ماشومان هم شامل دي. نو موري ویل چې د سروې ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو ته استول شوی چې د زیانونو اندازه معلومه کړي او اړینو خلکو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شوی و هندي انجینرانو څخه یوې خوشی شوی دی او خپل هیواد ته ستون شوی. دا خبره د هند بهرنیو چارو وزارت نن وکړه. هندي انجینران د تیر مئی میاشت په شپږمه نیټه په بغلان کې تختول شوی و. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې انجینر د خوشی کېدو له امله د افغانستان له حکومت مننه کړې ده، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې دا انجینر دقیقا کله او په څه ډول خوشی شوی دی. دا مهال شاوخوا یو زر وسوه هندي انجینران او د تخنیکی چارو کارپوهان په افغانستان کې د بیرغونې په پروژو کې کار کوي. هند له 2000 لومړي کال راهیسې د افغانستان د بیرغونې په پروسه څه د پاسه 3 میلیارد ډالر لګولې دي. د بلخ امنیتي مقامات وی په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره لومړی درجه احضارات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وری په لومړۍ نیټه په دې ښار کې لمانځل کیږي. د 209 شاهین قلوردو ویاند محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو پړه نن ازادي راډیو ته ویل.
منصوبین قلوردو د صد نوی شاهین همه توظیف شدن به خاطر تامین امنیت بهتر مردم و این اطمینان را ما بر مردم میدیم که انشالله ما به هیچ اختلالی در ایام نوروز و در روزهای جشن میله گل سرخ اجازه نمیدیم که امنیت مردم را به اخلال بکشند.
د نوی کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیرو څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنیت قمندان اکرم سامي وسلوالو د بلخ د نوی امنیت قمندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړې. له دې نښتو وروسته د مزار شریف ښار د امنیت مسؤلیت د افغانستان ملي اردو ته سپارل شوی دی. په موزمبیق کې د موسمي توپانونو له امله پر راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د څلور اتیا کسانو وژل کېدل تای شوي، خو ویره ده چې څه د پاسه زر کسان به په دې پیښه کې چې هغه د لوی کچې یو ناورین وباله وژل شوی وي. له څلورو ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمې تیزو بادونو او ورښتونو سختې ځپلې دي. د دې موسمي توپانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمېر نور هیوادونه هم زیانمن شوي دي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي دي چې په دې توپانونو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوي دي. د هالند څارنوالانو نن ویل چې دوی د هغه ترکی وګړي چې د پرونی بریټ په تړاو نیول شوی دی او د دغه بریټ ترمنځ تر اوسه پورې کوم رابطه نه ده کشف کړې، خو دوی وایي چې له دې قضیې سره به د تروریستي عمل په توګه لا هم چلند کیږي او د دوی څېړنې دوام لري. د هالند په اوترخت ښار کې د دوشنبه پر ورځ پر یو ټرموای د ډزو په پرونی پیښه کې درې کسان وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. پولیسو پر نوویل چې له دې پیښې وروسته دوه کسان نور هم نیولې دي. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې دغه دوه نیول شوي کسان لا پرونۍ پیښې سره کوم ارتباط لري او کنه. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نیوزیلند کې د تېرې جمعې په ورځ پر دوو جماعتونو د ډلیزې وژنې په پیښو کې 50 کسان مړه او له 40 زیات ټپیان شول. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه خوده لوي وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداری باید به شرط وي. فلورنس پارلی چې پرون دوشنبه په واشنگټن کې د امریکا دفاع وزارت له سرپرست وزیر پاتریک شنهان سره د سوری په اړه له خبرو مخکې په اتلانتیک شورا کې خبرې کولې، پوښتنه وکړه چې آیا له ناټو سره د امریکا ژمنتیا دایمي ده او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې دفاع وزیر دا څرګندونې په اروپا کې د ناټو پر وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ژمنتیا په اړه د شکونو انعکاس بلل کېږي. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي دي چې د امریکا له اوګو بار سپک کړي او د ناټو په بودیجه کې خپله ونډه زیاته کړي.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې د ازادي راډیو د مشتاق خبرونه تر پنځو بجو ده. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې وویل په افغانستان کې پر روانو چارو تاسو ته رپورټونه لرو. په همدې خبرونه کې به تاسو په یو رپورټ کې واورئ چې په کابل کې د روختونونو څخه ناروغان او د هغوی کورنۍ څومره شکایتونه لري. په دې خبرونه کې تاسو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په لمړنیو او وروستیو پایلو کې بریالي شوي یو شمېر کاندیدان چې د انتخاباتي کمیسیونونو غواړي د انتخاباتو پایلې ژر اعلان کړي، د دوی خبرې به واورئ او دا به واورئ چې ولې په دې پروسه کې دومره ځنډ وسو. په همدې خبرونه کې که د سپورت علاقمندان یاست سپورتي خبرونه درته لرو. د ترکیه جمهور رئیس ویلي چې د ایران په خاوره کې د کوردی بیلتون غوښتونکو پر ضد پوځي عملیات کړي دي. دا به په نړیوالو مسلو کې درته وڅېړو. او په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرام لرو، د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې اونیزه خبرونه او د ګوړې اچار کمیډي پروګرام. خود خبرونی د پایل مطلب مو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ترمنځ پر روان کړکیچ دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د تیرې پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د افغانستان په سفارت کې خبرې وکړې او د خبرې انتقادي وې او تر ډېره حده یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تر انتقاد لاندې کړ او وی ویل چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د افغانستان حکومت څنډې ته کړی او طالبانو ته مشروعیت ورکوي. تر دې وروسته تاسو خبر یاست چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حمدالله محب سره خبرې کړې دي او د رویټرز خبري اژانس د ځینی سرچینو په حواله ویلي دي چې د امریکا حکومت د افغانستان ولسمشر ته خبر ورکړی چې دوی له حمدالله محب سره نور هیڅ ډول ډیپلوماټیکه راکړه ورکړه نه لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې مسله باندې که څه مفصلې خبرې نه دي کړې، خو ځینی نوي بیانونه ورکړي دي. دا به د اکرام الله اکرام پر پورت کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د رويټرز د هغه راپور په خبرګون کې چې د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله خبر شوی او په کې راغلي دي چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر اشرف غني ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له خاغلي محب سره اړیکی بندوي یو ټویټ کړی دی. دغه شورا ویان طارق اریان په خپل ټویټ کې هم دومره لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ خود کفا ده. د ملي امنیت شورا د خبرګون وروسته له هغه خود چې رويټرز د یو شمېر امریکایي سرچینو په حواله راپور په ورکړی چې په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل له ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس ونیو او ورته وویل چې محب له دې وروسته واشنگټن ته نشي تللی. د رويټرز پر راپور کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محب دفتر ته مالی مرسته ورکوي. دا هماغه جمله ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان پرې خبرګون خودلی، خو د رويټرز پر راپور کې د نورو څرګندونو په اړه په دې خبرګون کې هیڅ نه دی ویل شوی. د رويټرز پر راپور کې دا هم راغلی دی دي چې ډیوډ هیل ولسمشر اشرف غنی ته دا هم ویلي چې تر دې وروسته ملکی او پوزي امریکایي چارواکي نه غوړي چې الحمد الله محب سره کار ته دوام ورکړي. د دواړو لوریو ترمنځ دا کړکیچ وروسته له هغه را پیدا شو چې د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار الحمد الله محب په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګو چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب ویلي خلیلزاد خاید یو موقت حکومت جوړولو هڅه کوي څو د بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتنوي استعمار پر مهال د هند نیمه وچ لپاره د موظف ادارې د مشر لقب یو پوخانی افغان چارواکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې ښکار شي ویلي دی لدی سرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاکار لری کولو ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا باور لري چې امریکا هڅه کوي لدی لارې پر افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پرې خپل غوښتنې ومني. لړلې سید خالد سادات ازادي راډیو ته ویل
زما باور دا دی چې د حمدالله محب په وړاندې د امریکا اوسنی غبرګون د امریکا اوسنی چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخي چې امریکایان څنګه کولای شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه غوښتنه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
خاغله سادات وای په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لورې پکې داخل وي. هڅه وکړه په دې اړه د ولسمشرین مانی نظر واخلو خو ونتوانی دو. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینی له رويټرز اژانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لید کولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل لار ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
و امر دل چی رويټرز خبري اژانس د ديني سرچینو په حواله ویلي چې امریکایي چارواکو ولسمشر محمد اشرف غني ته حوال ورکړی چې حمدالله مهیب له دې وروسته واشنگټن ته نسي تلای. د حمدالله مهیب له دفتر سره د امریکا د حکومت د تمویل او بیا د هغه په ځواب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ځواب مو هم واورید. تاسو د دې مسلې د بیا لوستلو لپاره سموږ پانټ ورسي ازادي راډیو ټکی کام دغه خبره موږ په نور خبرونو کې هم څېړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په ورسو انتخاباتو ته په افغانستان کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په لمرنیو او وروستیو پایلو کې بریالي شوي کاندیدان د انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې د انتخاباتو نتایج دې بالاخره قطعي اعلان کړي. دغه کاندیدانو چې لسکونه تنه دي نن په کابل کې یو خبري غونډه درلوده او په دې خبري غونډه کې ټینګار کړی چې نور دوی ځند نسی کولای غواړي چې خپل کار پیل کړي. ټاکل شوی و چې د هوت په 15 نیټه د افغانستان نوی ملي شورا په کار پیل وکړي، خو د انتخاباتو د رایو د اعلان په پروسه کې ځند او ورسره نورو ترلو جنجالونو دغه پروسه وځنډوله. د انتخاباتو کمیسیون په دې اړه خبرې نه دي کړې، خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا ویلي چې کمیسیون نه باید د پاتې رایو په اعلان کې شفافیت ته جدي پام وکړي او ژر تر ژره دې د رای اعلان کړي چې کاندیدان کار پیل کړي. رحمت الله افغان نور جزئیات وړاندې کوي.
که زه هم ټاکل شوی و چې د روانې کب میاشتې په 15 د ولسي جرګې د 14 دورې نوی کال افتتاح سي، خو لا هم د دغه جرګې دروازې تړل سوي دي چې لامل یې انتخاباتي جنجالونه بلل کیږي. د تیرو انتخاباتو په لومړیو او وروستیو پایلو کې بریالي سوي یو شمېر کاندیدان په کابل کې سره راټول سوي وو او د دولت له مشرتابه یې وغوښتل چې زر تر زره د ولسي جرګې د 14 دورې د پرانیستې مراسمو لپاره نیټه وټاکي. دوی په یو اعلامیه کې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د پارلمان د افتتاح لپاره د پاتې ولایتونو وروستۍ پایلې ژر اعلان کړي. دغه اعلامیه له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته په وروستیو پایلو کې بریالي سوي کاندید نعمت الله کریاب ولوستله.
له دواړو کمیسیونونو په ټینګه غوښتنه کوي چې دا ولس درایو درناوی وکړي، نور باید هیڅوک د ټاکنو د پایلو د اعلان پر وړاندې خنډ نشي. د نتایجو د پایلو یو ورځ نور ځن هم ولست د منلو وړ نه دی.
وړاندې په اعلامیه کې راغلي د دولت د درېمې قوې یا پارلمان نشتون د نظام د کمزورتیا سبب ګرځي او د چا له نوم اخیستو پرته یې تور پورې کړ چې په دواړو کمیسیونونو کې یو شمېر کسان په لوی لاس غواړي د انتخاباتو پایلې له خنډ سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 15 میاشتې وړاندې د ولسی جرګې انتخابات تر سره سول، خو لا هم د څوارلسو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. له قانون سره سم د ولسی جرګې له رخصتۍ وروسته د 14 دورې نوی کال باید روان هود میاشتې په 15 پیل سي، خو تر اوسه هم دغه دوره نه ده پیل شوې. بلخوا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د پایلو په ځنډ باندې انتقاد کوي، خو په عین حال کې له کمیسنونو غواړي چې د پاتې رایو په اعلان کې له شفافیت نه کار واخلي. د دغه بنسټ غړي صغرا سعادت د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
اعضای جدید کمیسون های انتخاباتی
هغه وایي د انتخاباتي کمیسونونو نوي غړي باید له ناپاکو رایونو د پاکو رایو د تفتیش او څار میکانیزم چمتو کړي، د انتخاباتي اړوندو بنسټونو سره د هڅه وکړي چې تورې رایې له سپینو جلا کړي، چې د خلکو په ځانګړې توګه د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو قناعت حاصل شي. هڅه مو وکړه چې د ولسی جرګې د کاندیدانو د نویو غوښتنو په اړه د انتخاباتو د کمیسون نظر راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو یاد کمیسون شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې د ولسی جرګې د پاتې 14 ولایتونو د رایو وروستۍ پایلې به په 15 ورځو کې اعلان شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یشمیر ناروغان او د هغوی کورنۍ دا کوي چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د ناروغانو پستولو کې له عدالت کار نه اخلي. یشمیر کورنیو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې که څه هم دوی بشپړ اسناد لري، د افغانستان د عام روغتیا وزارت د دوی مریضان بهر ته د درملنې لپاره نه دي استولي او په دغه پروسه کې له شفافیت کار نه اخلي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د ادعاوی ناسمی گرنی. دا ازادی راژیو خبریالی ناجیه ساپوی پا دیاره رپورت برابر کرده چه دیوان روغ پا خبرو پیلیجی.
دا وزارت سه تمام مراجعه کردیم، اونا هم گفتند که شما پیسه پیدا کردین، میتونین که 2000 دلار یا 3000 دلار موجه مصرف کنین.
احمد سیار د خپل درویش کلان زوی مشتبه راتلونکي ته اندېښمن دی چې د ګردې ناروغي لري او ډاکټرانو ورته ویلي چې د نن په هیواد کې درملنه ناشونې ده. دغه کورنۍ د کابل د بادام باغ په سیمه کې په یو خټین کور کې اوسیږي.
ما نه داشتیم پیسه، وخت اقتصاد ما زیات ضعیف است، 5 اولاد من مرګمنده پیسه نه داشتم.
د مشتبه مور دیبا بیا د خپل زوی د ناروغي پاړه وای:
ما بچا کوم 23 سال،
زما درویش کلان زوی دی چې 4 کاله کیږي ګردې له فعالیت غورځېدلې دي. روغتونونو ته مې وویل خو ګټه یې ونه کړه. عامې روغتیا وزارت ته مې مراجعه وکړه څو بهر ته د تلو یوه لار وښیي، خو ګټه یې ونه کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په کلنی ډول لسګونه ناروغان د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په همکارۍ بهرنیو هیوادونو لکه ترکیې او هند ته استول کیږي، خو دغه پروسه په کراتو له انتقاد دون سره مخ شوی چې غنې د ناروغان د پیسو یا اړیکو پر بنسټ به هرتا د درملنې لپاره لیکدول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار دغه انتقادونو ته داسې جواب وایي:
دا خلکو ته چې په افغانستان کې علاج نه کیږي، یو تعداد هغه وادي دي نه چې صحي کمیسیونونه د تاییدي چې دوی علاج په افغانستان کې نه کیږي، دوی التزی دا په اساس دی کوم رابطه یا چشونه ده. ټول افغانستان ته 200 کسه تخصیص طبیعي یو ناچیز شاید مونتا دا هم چون اغا ملکونه کمک کوي بیا د خلک خپل ټکټ تیار او شای خپل خلک دي چزي.
د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته د ناروغانو د لیږد په پروسه کې محدودیتونه دلته نه خلاصه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سه شنبه په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل چې هڅه کیږي سو بهر ته د افغان ناروغانو د لیږد پروسه محدوده او د نن په هیواد کې روغتي خدمتونه پراخ شي.
مو میډیکل تورزم،
تورزم ته پراختیا نه ورکو، خلک هم نه هڅو او پلوی هم نه کوو. زموږ هڅه دا ده سودن نه په هیواد کې د افغانانو درملنه وشي.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه هڅې د دیبا او ناروغ زوی لپاره د قناعت وړ نه دي، ځکه په افغانستان کې د روغتي خدمتونو معیاري کېدل پیسو او وخت ته اړتیا لري، هغه څه چې د دیبا کورنۍ نه لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د د ازادي رادیو اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو د پیاد ولري چې په دې خبرونه کې د ګوړی اچار کمیډي پروګرام هم لرو نو که وخت لري را سره پات سي اوس په ورسو روزګان ته په روزګان کې د ازادي رادیو خبريال ل یشمیر خلکو سره خبري کړې دي چې دوی ادعا لري چې د روزګان والی د بیان د ازادي د محدودولو هڅه کوي او ځینې کسانو ته چې پر ولایتي اداره باندې انتقاد کوي تهدید کوي چې هغوی څارنوالي ته معرفي کوي او یا به هغوی سره سخت چلند کوي. البته د روزګان د والی دفتر دا خبره رد کړې ده. خو راځي واورو چې د شریف الله شرافت پر رپورت کې د چا سره نوري خبرې شوې دي.
د اورزګان د ولایتي شورا یو شمیر غړي او یو شمیر مدني فعالین دا کوي چې دغه ولایت والی اسد الله سعید د بیان د ازادي مخنیولې او څوک نه پرېږدي چې د خپل حقوقو غوښتنه او دفاع وکړي. لړلې مدني فعال نصیب الله وطنوال او تاول افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
زموږ خپل پلاستریج پلاستر په دې معنی چې موږ دلته که شبکو ته وګورو یو نیټ نه لرو چې موږ باید خپل پوسټونه وکړو او نړیوال په دې باندې خبر کو چې موږ په کوم ستونزو کې قرار لرو. ولې زموږ اواز چې تر کومه ځایه باید ورسیږي؟ زموږ اواز بندیږي یا موږ ته اختار د دې راکول کیږي که چیرې پر ما باندې لگا وسی نو زه دا کس ترنوالی ته مریم.
څلور دیرشم ماده دا پرته ده که چیرې د اورزګان والی د څلور دیرشمې مادې څخه سرغړونه کوي زه وایم چې دا د شخصي دیکتاتوري نظام دی غواړي هغه دیکتاتور توري نظام پر روزګان کې څوک نه ورسره مني.
دا فداسیال کې د چدهوت پر نه هم د سرتیری د نړیوالو ورځې په منځغونډه کې د اورزګان والی غواښ وکړ چې د دولت فزیان خبري وکړي نو څرنوالي ته به معرفي کړي. د یوای والی تازه په دغه ولایت کې یو تن مدني فعال هم په دې خاطر څرنوالي ته معرفي کړي چې غنی د خلکو ژغې راپورته کړي. څرنوالي ته معرفي سوی مدني فعال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې والی د نامعلومه دلایلو لمخې څرنوالي ته معرفي کړي دي. خپلواک زیاتوي چې والی د دې ترڅنګ یو شمیر نور مدني فعالین هم څرنوالي ته معرفي کړي.
پل والی صاحب کو سرنوالی تمعرفی کړی یو تقریبا نه چلرم اورز ده سرنوالی ته معرفی کړی او تاسو یو معلومه موضوع ده خپل نه خبر چې موضوع چی شد او په څه خاطر موږ دغه کړیو خودته چې خلک ورسی دی دغه توای چې دی په ما په خبرې کوي.
د والی ویان بیا وای والی زکه دا غواش کړی چې یو شمیر کسان به ځای انتقادونه د ولایتي ادارې پر مسولینو کوي. ادم خان جیلانی د مدني فعالینو هغه خبري رات کړي چې غنی دی دیکتاتوري نظام جوړوي او د بیان د ازادي مخنیسي.
نو دا چې ته بیان ازادي په دغه مخمخه به څه ویل سوی یا به چا به ځا انتقادونه کړي لکه د انتقادونو مرسته شتولنه عمر جوړ نه ده شي اوس یو څوک داسې پښتنه کوي داسې غشتنه کوي د پغه موضوع باندې خبر نه خوده یو به ځا یا به دلیل غشتنه کوي چې هغه په دې پر مربوطوم نوي د بیان ازادي مشتاسي وینو چې ک سوشل میډیا د کنور نه دی هر څوک هر څه په خپل وخت وایي هغه داسې ثبوتونه ستا چې هغه دی به ځا پوسټونه کړی دی یعنی په اسلام په سوشل میډیا کې داسې انتقادونه کړی دي چې هغه په دې پر مربوط نه.
د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی هم د والی د خبرو سخت په غوسه کړی او غواښ کوي چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنه کړي چې د بیان د ازادي مخه ونیسي. د پر ټولو پالانو او خلکو ژغ وکړ چې هر وخت په ډاډا زړه راوځي او د خپل مشروع حقوقو دی غوښتنه وکړي. دا فداسیال کې د چلدی وړاندې یادو پالانو او د ولایتي شورا مسولینو پر والی نیوکه کړې و چې ګڼي مدیریت یې کمزوري دي.
په افغانستان کې د بیان پر ازادي خبرو ته ادامه ورکو خو لایو بل اړخه په خوست کې ژورنالیستانو په یوه پراخه غونډه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی امنیت ته دې پام وکړي. په خوست کې په وروستیو کې یو خبریال د ناڅرګندو کسانو لخوا وویشتل سو او ووژل سو چې په افغانستان کې پر ژورنالیستانو د خونړیو حملو تر ټولو نوې پیښه ده. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ لري.
د ژوند په نوم د یو خصوصي تلویزیون نشراتي مسول ساجد بهار آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د رسنیو پر وړاندې ځینې ستونزې داسې یاد کړې.
خصوص کې د خبريالانو همدا ستونزې دا دي چې د معلوماتو ته پر وخت لاسرسی نشته. د ترڅنګ د دوی ژوند خوندي نه دی چې موږ تاسو شهیدان څو ورځې وړاندې هم یو پیښه تر سره شوه او د ترڅنګ که هغه یو شمېر رسنۍ چې مالي امکانات نه لري ممکن ودرېږي هغوی رسنیو سره د همکاري وشي.
د رسنیو کارکوونکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د هود و وشتمې د خبریالانو د ملي ورځ په نوم نومونه یو ښه اقدام بولی. د تړون ونزی د امتیاز سختان سپین روان نورزی وایي
د دې ورځې یو بل پیغام دا دی چې په دې هیواد کې د بیان ازادي د ولس د یو اساسي حق په توګه پاتې کیږي او د هرې ورځې په تیرېدو پیاوړی کیږي.
آزاد رسنۍ په افغانستان کې د نوي نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار وایي
اوس که خلق هر چیرې د کومې ستونزې سره مخامخ کیږي دوی به دا پوهیږي چې دا د کوم ادرس نه باید موږ حکومتي چارواکو ته ورسو، مسؤولو ته، هغه رسنیو ته مراجعه کوي. د خلکو په سلوک کې دا تغییر راوستلی دی چې دوی اوس غواړي چې په عمومي تصمیمونو کې، په عمومي بهیرونو کې، په ملي بهیرونو کې باید شامل وي.
د خبریالانو د ملي ورځې په لمانځنه کې خوست والی محمد حلیم فدایی هم خبرې وکړې او ژمنه یې وکړه چې د یاد خاري وجاده به د خبریال په نوم ونوموي.
غواړو چې د خیرخوا په نوم باندې روزنتون چې کوم یو دی همغه نوم باندې مونږ ونوموو.
په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ داسې مهال مانځل کیږي چې په دې هیواد کې د هدفي وژنو، سړي تختونو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په دې لمریز کال کې د وژل شویو افغان خبریالانو شمیر اتلس تنه ښیي.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. د ایران او ترکیې ترمنځ یوه جنجالي مسله د کردانو بیلتون غوښتونکو فعالیت دی چې د راپورونو پر اساس د دواړو هیوادونو په ګډ د ګډ سرحد په امتداد باندې فعالیت لري. د ترکیې حکومت ویلي دي چې د ایران په خاوره کې د کردي وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي، خو د ایران پوځ دا ادعا رد کړې ده. نور جزئیات باید د نوریاس نوري په راپورټ کې واوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی وسلوال په نښه شوي وو. اردوغان زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول عملیات ترسره کیږي او دا هیله مند دی چې هغه دوام وکړي. د ترکیه ټی آر ټی تلویزیوني چینل د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو له قوله خبر ورکړی چې نن یې ویلي ترکیه له ایران سره په ګډه دغه لومړني پوځي عملیات ترسره کړل. دا نه ده څرګنده چې دغه پوځي عملیات چیرته ترسره شوي دي. په میلیونونو کردان د ترکیه، عراق، سوریه او ایران ترمنځ غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر کردان د ترکیه له پی کی کی سره چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي اړیکې لري. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس د دې هیواد د پوځ له قوله خبر ورکړی چې له ترکیه سره په ګډه د پوځي عملیاتو د ترسره کیدو خبره یې رد کړې ده. د آژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د ترکیه پوځ د پی کی کی سخت دریځ ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي، خو د ایران وسلوالو ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه نه وه اخیستې. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه به د هرې هغې ډلې مخه ونیسي چې په ایران کې د ناامنۍ او د رامنځته کولو نیت ولري. د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواکونو په تیرو وختونو کې د ترکیې له پولې سره د دې هیواد په شمالي برخه او هم له عراق سره د پولې په اوږدو کې له یاغي کرد وسلوالو سره نښتې کړې دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند چې تهران تروریستي نومولی په عراق کې له خپلو اډو په ایران کې دننه ځینې وختونه حملې کړې دي. د دې ګوند یو شمېر مشران په هغو حملو کې چې دې ډلې مسؤلیت پر تهران اچولی وژل شوي دي. د ایراني کردانو دا کین اړخه وسله واله ډله وروسته له هغې چې په ایران کې فعالیت منع اعلان شو د عراق په شمال کې دېره شوې ده.
پورا څلور نیمه بجې د خبرونو لنډیز تر توړاندې کوونکو که د خبرونو لپاره منتظر یاست دوی دقیقې نور هم صبر وکړئ. عصمت ساروان یو جالب مطلب لري پر دې چې مصنوعي ذهانت څنګه کولای شي چې د دوکانونو امنیتي سیستم ښه کړي.
یو جاپانی ستارت اپ د مصنوعي ذهانت داسې سیستم جوړ کړی چې د امنیتي کمرو د تصویرونو په څیړلو په پلورنځیو کې هغه کسان پیژني چې د غلا نیت لري. د راپورونو له مخې واک جاپانی ستارت اپ دا نرم کالی یا سافټویر جوړ کړی چې د خلکو حرکاتو ته په کتو اټکل کولی شي چې څوک ممکن غلا وکړي. دا سیستم په امنیتي کمرو کې د خلکو مشکوک حرکات لکه ناکراری، پریشانی او ورختای کشف کوي. که څه هم دا سیستم د غلو د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو تر هر څه مخکې د جوړېدو هدف دا دی چې د پلورنځي کارکوونکو ته خبر ورکړي چې څوک وڅاري. د مصنوعي ذهانت دا سیستم په امنیتي کمرو کې د مشتریانو د مشکوک چلند په اړه د پلورنځي کارکوونکو ته د هغوی د موبایل ټلیفون د اپلیکیشن له لارې خبرداری ورکوي. دا سیستم تیر کال د جاپان د یوکوهاما په یو پلورنځي کې وازمیل شو او نتیجه یې ډیره بریالۍ وه.
سایز د پاره به د په زړه پورې وي چې وپوهیږي چې د دنیا په یو ډېر پرمختللي هیواد لکه امریکا کې په دوکانونو کې غلاوې ډېرې په رسنیو کې په اړه معلومات خپریږي. نو که دغسې مصنوعي ذهانت په مرسته باندې سیستم جوړ سي په دوکانونو کې به غلاوې کمې سي په ټول دنیا کې. د اسمت ساروان د دغه رپورټ د اروېدو لپاره لطفا تاسې زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام، که غواړئ چې ویل ولې یا د نورو خلکو سره پر فیسبوک او ټویټر باندې شریک کړئ نو زموږ دغه د ویب پاڼې ادرس دی. اوس په ورسره رضوان مراد د خبرونو لنډیز وایي.
په هرات ولایت کې پرونیو سیلابونو لږ تر لږه لس کسان وژلي او پراخ مالی تاوانونه رسولي دي. په افغانستان کې تیر میلادي کال د طالبانو لخوا د تختول شو وو هندي انجینرانو څخه یوې خوشي شوی او خپل هیواد ته ستون شوی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره لومړۍ درجه احضارات نیولې دي. په موزمبیق کې د موسمي طوفانونو له امله په راوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وژل کېدو ویره ده. د هالند څارنوالانو نن ویل چې د ډزو د پرونی پیښې او د دې پیښې په تړاو د نیول شوي مشکوک تر منځ یې تر اوسه کومه رابطه نه ده موندلې. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداري باید بې شرطه وي.
اوریدونکو، اوس اول فیروزه عزیزي سپورتي خبرونه وایي، تر هغه وروسته دوه پروګرامونه لرو، د ښځونیز پروګرام او کومیډی پروګرام د غوړې اچار.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې د خبريال د ملي ورځې نمانځنه وکړه. د نمانځنه په دغه مراسمو کې ورزشي مسولینو او لوبغاړو د ورزش په واده او پرمختګ کې د خبريالانو رول مهم او د پام وړ وبواله. د بدني روزنې اولمپیک ملي کمیټې رئیس حفیظ الله ولی رحیمی یاد مراسمو ته د خبرو پر مهال وویل، رسنیو او خبريالانو په تیرو څو کلونو کې په کور دننه او له هیواد بهر د افغانستان د ورزش د ځلولو لپاره د پام وړ رول لوبولی دی او دغه بهیر باید لا چټک او خشي. ښاغلی رحیمی د رسنیو له مسؤلینو وغوښتل چې د ورزشي خبرونو او مسایلو پوښښ ته پاملرنه لا زیاته کړي. د هیواد د لسو ولایتونو ترمنځ په سیالیو کې دریم مقام وګاټه. دا دغه ټیم تلقان ښار ته د رسیدو په وخت کې د تخار ولایت د خلکو په تیره بیا د مینوالو لخوا هرکلی وشو. د تخار ولایت ورزشي مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل، دغه سیالۍ چې د هیواد د کورنیو چارو وزارت لخوا په هرات ولایت کې پیل شوې وې، د تخار ولایت د سوکوهنې ټیم ښه بریالیتوب ترلاسه کړ. ویل کېږي چې دغو سیالیو ترسره کولو هدف د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ او په نړیوالو سیالیو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې د هیواد د سوکوهونکو د ظرفیتونو لوړول بلل شوي دي.
ازادي راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
کول حبیب حقمل لزابل لیکلي دي، د قلات څخه د سیخاک لیکلي وایي، موږ ته پوهنې وزارت څخه غواړو چې په زابل کې نوی تعلیمي کال په شروع کېدو دی، په ښوونځیو کې کتابونه نسته او هیله کوو چې کتابونه راته راوړي. رمضان سپینغار د ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي، په ازرې ولسوالۍ کې له دوو ورځو راهیسې سخته توپاني واوره وري او خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. حکیم افغان له کندهاره لیکلي دي، د هغه چا په وړاندې حقیقت ویل ګران کار دی چې د هغه جیب ته یې تموي. د ازادي رادیو بل اوریدونکو احمد ناصری د کندهار لیکلی حمد الله محب چې کومې څرګندونې د ظلمي خلزات په وړاندې کړې دي دا یو پر ځای اقدام دی. د حکیم افغان له کندهار بیا خپل پیغام تکرار کړی. اوریدونکو که تاسو خپل پیغامونه په تکرار راوستوي نو دا هم د نورو خلکو مخه نیسي، هم ستاسو په پیغام د یو وار څخه زیات نسي راتلی، نو لطفا یو پیغام یو وار راوستوي او بس. د دغو پیغامونه د ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کوم نظر نه لري. نصیب افغان لیکلي د میوند د افغانستان سوله ډیر ښه کار دی، د میوند ولسوالۍ څخه البته، د افغانستان سوله ډیر ښه کار دی او لطفا خپل پیغامونه واضح ولیکئ اوریدونکو، چې د لوستلو په وخت کې ستونزه هم ونه لرو. اوس په ورسو د ښځو پروګرام ته. د ازادي راډیو هر اونۍ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو یو پروګرام لري. دغه پروګرام به اول سره واورو، بیا به د ګوړیا چار پروګرام ته ورسو.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ماستریکا چې
مزدکړه کړي، زه د افغانستان د خزینو د خټولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا نیمه نړۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې لا واده ورسته که خځې لا تاوتریخوالي سره مخ شي څه کولای شي. آیا د ظلم او تیری پر وړاندې د ښځو زغم او خاموشه پاتې کېدل ستونزه حل کولای شي؟ او د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده ورسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟
مداخله او صلح غوښتنه فرق.
ورور به مې خبره مرا وړه
چې وینې د نرمو تی وی کور ما پرګدوي مرا وری ګم
ما هر کال د اوس قضایي سره مخامخ کیږو.
په هم دی اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د خزو د حقونو لوي فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی.
کارپوهان وایي د ګډ ژوند د دوام لپاره صبر او زغم او د یو بل له تیروتنو تیریدل د ښځې او خاوند ژوند له خوښیو ډکولی شي، خو په افغانستان کې له زغملو او صبر څخه ډیر کله ناسمه معنی اخیستل کیږي. افغاني ښځې وایي په افغاني ټولنه کې باور دادی چې یو ښځه هر هغه بد چلند وزغمي چې د خاوند په کور کې ورسره مخ کیږي. د دوی په وینا دلته اکثره وخت نجونې او ښځې د بدو بدل اقتصادي ستونزو، لوړ ولورونو او داسې نورو ناوړه دودونو قرباني کیږي، او کله چې د خاوند په کورنۍ کې هم له ګڼو ناخوالو او ظلم سره مخ شي نو لومړی ځای چې خپل شکایت ورته کولی شي مور او پلار او ورونه دي. د لغمان ولایت اوسیدونکې ظریفه ایول هم دغه ښځو څخه ده. هغه وایي د ښوونځي په شپږم ټولګي کې وچې پلار یې د درې لکه افغانۍ ولور په بدل کې د دې له رضایت پرته د تره زوی ته واده کړه. ظریفه وایي اوس یې خسرګنۍ ورسره بد چلند کوي، او کله چې پلار ته هم شکایت وکړي هغه یې خبره نه اوري.
زما پلار ورکړم ډېر حضور زیاتې راسره وکړل، اوس ما ته وایي چې ته د هغې د په واک کې ما در باندې لکه زما کاروبار جوړه، زه نور تاسو کوم چې ستا ژوند خرابېږي، ژوند دې تباه کېږي. خو ما نه غوښته چې زه مېړه وکړم او پلار مې زه وخله موټه کولم چې دا زما خوښه ده، زه د مېړه ته ورکوم.
له بلې خوا زرلښته چې د خپلې وریندارې سره په بدل واده شوې ده وایي کله چې وریندار د دې د پلار کورنۍ څخه شکایت وکړي نو خسرګنۍ یې دا وهي او ناوړه چلند ورسره کوي. زرلښته وایي زیاتره ورځې د خاوند سره سره د لیورونو لخوا هم وهل شوې ده. د زرلښتې په خبره کله چې د خسرګنۍ له ظلم او تیري څخه شکایت هم وکړي نو ورونه مور او پلار یې ورته په غوسه وي چې پردی خبرې موږ ته مه راوړه.
کور ته به ستلم ویلې به مې ملما سره د څه کوي څه کوي، مور مې ویلې خیر در سره ګزاره وکړه نو څنګه که قسمت به دې همدغسې څه. ورور ته به مې ویلې ورور مې ویلې تا خپل نصیب هم دسه د نوی تپ سر خو زه دسه نه سم کوي څه له خزه ته بس وې هم یا ته سر به و هم موږ څنګه وکړو. ورور به مې له خبره مه راوړه زړه کې تېر که مور به ته به مې ویلې پلار به مې ویلې زه اوس لانجه مه جوړوې خیر در سره ګزاره دې وکړي چې ځان صحیح ویلې ځان دې غلی ونیسي. خبر بم که زړه به مې تنګ سنور.
ځینې کورنۍ داسې هم دي چې تر واده وروسته خپلو لونو ته د زغم او صبر سپارښتنه کوي. د خوست ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخلو، که څه هم په خپله یې ډېرې ستونزې لیدلې دي، خو په دې باور ده چې کله نجونې ودیږي نو باید صبر وکړي، که یې غږ پورته کړو ژوند یې له تباهۍ سره مخ کیږي.
اوس د ما لورګانې ودېدي، زه ورته وایم چې هر څه چې وي او چې ویني د نرموتي وي یو کور ما پرېږدوي، یو غما کوي مراوریږم چې ویني د نربیږي بس هغه د غما کوي. ما مو کور دی، ور مو دی، ژوند مو دی، زندګي مو دی. ماته ما راوړه، ماته ما ماته جوګرخونه ما جوړوه، زه به څه وکړم؟ ټیکرای نه شم ورپسې راوه چې زه هلته ویر شم جنګ د به ورسره وکړم. خپله ډوډۍ دی خوره، خپل کار دی کوه. همداسې مو ته مور ایلي، بیا مو خپل الودو ته ایلي. سخت کلکې ښځې دي ډېرې، چې که به زه لاړه شم د پلار خونې نه هغه ښځه بسې وخوندي، هغه مثال پلار بسې به مې وخوندي چې پلانکي لور یې پسې هر واخېسته، یا پلانکي ښځه لاړه. غیرتونه ډېر دي، هر سړی خپل غیرته نوسي په ځانې تېروي.
یو شمېر کسان بیا وایي کومه نجلۍ چې تر واده وروسته له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، نو د پلار کورنۍ دې هغه ستونزه هواره او نجلۍ دې بیرته د خاوند کور ته ولیږي. د کابل د ارزان قیمت اوسیدونکی جاوید وایي خور یې د خاوند له کوره شکایت کوه، خو دوی تر سلام مشورو وروسته بیرته د خاوند کور ته ولیږله.
زمونږ په خور باندې هلته مثلا زیاتی کوه، جنگ به کوه، کور کې جګړه دا شخړې به رامنځته کېدي. هغه بیا زمونږ خور ډېره تنګه شوه، دې ته راغله چې زمونږ خپل کور ته راشي، بلته پلارګنۍ کره راغله مونږ کره. دلته یو څو ورځې تېره شوې، بیا نو مونږ دا فکر وکړو د دې ژوند خو داسې نه کېږي، دلته هغې کور دی، هغې زندګي ده. دا به لاړو، د هغې مشران هم راوغوښتل او سره کېنسېدلو، به دا مشکل بیا ان تر دې بار چې دا مشکل حل شو، دا زما په نظر یو ښه کار دی.
له بل پلوه ځینې کورنۍ بیا د خپلو لونو د شکایت پر وړاندې تند غبرګون ښیي او کله ناکله احساساتي پریکړې هم کوي، چې په پایله کې دواړه کورنۍ په دښمنۍ واوړي. زرغونه په همدې اړه د خپل یوه کلیوال کیسه راته کوي.
خپلوانو د دې له خور سره ډېر ظلم کېده، د لیورو به وهله او ټکوله، لیورځه او هېڅ به یې مخې ته نه پرېښودله. دا میړه ډېر غلی عجز سړی و، دوی به مغرض نه سره کوو. هتې دا ورور ورغی چې دوی په منځ کې دوی سره بیل کې تېلي، د خور لیورځي ورته ویلي وو چې نن خو دې دا ډوډۍ وخوړه، سبا غرمه خداسې دا ډوډۍ دې له مانه خوړلې دي. سبا هغه وخت کې دی، سبا دا نه بجې لس بجې چې کېده، د ورور بیا ورغلی سي. نو د پلار کې همداسې په موټر کې ایستلی وو.
کله چې ځینې ښځې د خاوند په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي او د پلار کورنۍ هم غږ نه اوري، هڅه کوي د ښځو مدافع بنسټونو ته مراجعه وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي حنیفه ګیروال وایي له دوی سره دغه ډول قضیې ډېرې ثبت دي، چې ښځې یې له نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي.
په دې اړه باید وایو چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ډېرې زیاتې قضایې هر کال لځي. موږ هر کال له دغسې قضایو سره مخامخ کیږو چې اکثرا ښځې چې مجبوره کیږي، یعنی کله چې دوی ته بله هېڅ چاره نه پیدا کیږي، چې نه دوی د خپل هغه د میړه کور چې د دوی هلته خوشحاله اوسېدای سي او هغه حمایت نسي لاسته راوړی، او نه هم دوی د پلارونو کورنۍ دوی بیرته قبولوي او دوی ته ځای نه ورکوي په خپل کورنۍ کې. نو دوی کله چې بله هېڅ لاره نه پیدا کوي، راځي دوی کمیسیون ته مراجعه کوي تر څو له قانوني طریق نه د دوی مشکل حل سي. او کله چې دوی کمیسیون ته راځي، کمیسیون کوشش کوي چې په هغه اساسي توګه باندې د دوی مشکل واوري او د دوی مشکل د عدلي او قضایي ارګانونو له طریقه نه حل کړي. او بیا په بعضې ډېرو حادو قضایو کې چې کله د قرباني ژوند ته خطر وي، موږ هغه قضایې د امن کورونو ته په رسمي توګه باندې معرفي کوو، یعنې هغه ښځې تر څو چې د دوی قضیه حل کیږي هغلته اوسیږي.
پوهان وایي ښځه د کور څراغ دی، نو مه پرېږدئ چې کور مو تیاره سي. تاسې د نیمې نړۍ خپرونې ته غوږ یاست چې فرشته غني جوړوي.
د انجلۍ کورنۍ تر کومه حده حق لري چې تر واده وروسته د هغې د ستونزې د حل کولو لپاره مداخله وکړي؟ دا دې کار لپاره کوم شرایط باید په پام کې ونیول شي؟ قانون یې په اړه څه وایي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې مریم زرمتۍ سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی زرمتۍ، که په دې وغږیږو چې په افغانستان کې کله چې بنجلۍ ودیږي او د خاوند په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي، آیا د پلار کورنۍ په دې مسأله کې د مداخلې حق لري که نه؟
مداخله او صلح غوښتنه فرق کوي. صلح غوښتنه موږ کولی شو د ښځو د میړه د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ، د ګاونډیانو ترمنځ، او یا هم د هر هغه چا ترمنځ چې د هغو په منځ کې نزاع واقع سوی. قانون د دې دپاره هیڅ داسې یوه ماده نه لري چې یوې کورنۍ غړي په دې باندې مکلف کړي چې تاسې وروسته د واده نه د لور مکلفیت لرئ او دغه دغه کارونه به ورته کوي. ولې ستونزې د انسانانو ترمنځ راځي؟ هر ژوندی انسان کله چې د بل چا سره ژوند کوي وړې غټې ستونزې په منځ کې راځي.
یعنې دا مصالحه یا دغه سوله باید په کومو شرایطو سره وشي؟
کله چې یو میړه ښځه سره خفه کېږي، یو مشکل په منځ کې راځي، نو طبیعي ده ښځه خپل خپلوان ښه پېژني او نارینه خپل خپلوان ښه پېژني. او چوندې ښځه سرپناه د افغانستان د قانون په اساس باندې ویل شوي دي چې نارینه چې هر چېرته ژوند کوي ښځه هغلته ژوند کوي. او په افغانستان کې اکثرا ښځې هلته ژوند کوي چې د نارینه ټوله کورنۍ ژوند کوي. او له دې هغه نه رفتار نه یا له دې ستونزې نه وخت چې په کور کې واقع کېږي، طبیعي نه د نارینه ټول کورنۍ خبرېږي. وخت چې خبرېږي هغوی هم کولی شي تصمیم ونیسي چې د نګور کوم خپلوان را وغواړي. مور او پلار یې ډېر د دې وړ دي چې په هغو باندې حساب سي چې هغوی کولی شي ښه سلا ورکړي. تره یا د ترور میړه یا بل څوک، یا کوم بل سپینګیری، یا کوم بل مصر، یا کوم بل ځوان کولی شي چې هغه ډېر پوه اوسي او دوی ته ښه سلا ورکړي. په ځینو اوقاتو کې موږ اکثره په دې باندې باید تکیه ونکړو چې فلانی سپینګیری د هغه به ډېره ښه مشوره وکړي. ضرور نه ده چې ډېر زیات په دې مسله پسې ولاړ شو چې ډېر خلک ځوانان دي ولې ډېره ښه مشوره ورکړي. هغه خلک باید تشخیص شي چې څوک داسې ښه مشوره ورکوي او دوی ته فضا ورکړل شي، راوی غوښتل شي، او د صلح په فضا کې دا ټول مسایل مطرح شي. ولې دا مسایل داسې مطرح سي چې طرف څوک واقع نه سي، اساس حقایق دي هغه واقع مطرح سي. که چیرته په خپل زوی کې د هغه قصر د ضعف نقاط ویني، هغه باید ورته وسي چې ما زوی دغه 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 د ضعف نقاط لري، ما ورته لس ورې ویلي دي، ولې دې ما یې نه ده منلې. تاسې ورته ووایي دا جلۍ ما ته د لور حیثیت لري او زه نه غواړم چې د دې ژوند ما په کور کې تباه سي.
که دا هم راته ووایي په افغانستان که ډیر کله خزو ته ویل کیږي چې دا مو په تقدیر کې وو او باید وې زغمی، کوم وایي چې دا زغمل باید تر کومه حد وي؟
ما کلونه په دې برخه کې کار وکړو، ډیر کسان مې واورېدل، حتی ډیر نارینه دي چې دوی ځوان زغمی. ولې خزو ته د دې لپاره وایو چې و زغمه؟ د دې لپاره چې د کور شیرازه او د کورنۍ شیرازه له منځه ولاړه نه سي. مثال میړه بد عادت لري، هره ورځ مراوري تنده یې تریو ده، خبر یې نه درسره کوي، یا ځینې نور عادتونه لري چې هغه ته عادتونه یې د انسان دپاره د زغملو وړ دي. ولې ځینې نور مسایل دي چې هغه د زغملو وړ نه دي؟ مثال که یو میړه راپورته کېږي، ښځه وهي د مرګ سبب یې ګرځي، د لاسو پښو د قطع کېدو سبب یې ګرځي، او یا هم د دې حیثیت په ټولنه کې له صدمې سره مواجه کوي، بیا نو مکلفه نه ده چې دا یې وزغمي. ځکه موږ د کورنۍ د ساتلو دپاره قرباني ورکوو، ولې کله چې د موږ د تن خبره سي، د موږ د حیات خبره سي، بیا یې نه زغمو. ځکه هغه حیات نارینه لري چې زه یې لرم، هغه تواندی لري چې زه یې لرم. بنان په ځینو مواردو کې ښځې مکلفې نه دي چې وزغمي، او کولی شي چې د خپل ځان دپاره د حق غوښتنه وکړي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اچار اچار
اچار
نو چش اچار
ده ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګو اوریدونکو سلام وای د سولې خبري روانې دي ډیرو سر لوسه پلانونه نیولې چې سولې راشي د ولایت تا غي ولسوالۍ تا او پلاني کلی ته به سفر کوي او هلته به وسانی خوري خدای پاک دې سولې بيبي راولي چې د خلکو ارمانونه پوره شي او لګ د خژوند څخه وکړي تاسو د سولې دراتک دعاګانې کوي موږ په د خبرونې په پایل کې هغه راپور درواب ورو چې د ګوډي اچار خبرونې څلې رښتاته خبريال بیړاګل بیړا را لګلې
لکه څرنګه چې په کلیو کې د خوانځي وضعیت ډیر خراب دی او زیاتره خوانځي نه ودانې لري نه کتابونه او نه هم مسلکي ښوونکي نو له همدې امله خلک غواړي چې حکومت د خوانځي دغه بد حالت ته پاملرنه وکړي په دې حق له یو اویا کلن بوډا داسې وویل
که احتیاج ته ووایم نو زموږ د کلي خوانځي ودانې نه لري او زده کوونکي ټوله ورځ سره لمر ته ناست وي ښوونکي هم هره ورځ نه راځي او چې راشي نو بیا زده کوونکي داسې وهي چې ته به وایي د مړي مال دی
خو د دغه خوانځي سرمعلم بیا دغه خبره نه مني او وایي
کلیوال هسې تبلیغ کوي چې ښوونکي نه راځي راځي چې د ازرې کتاب دي وګوري که چیرې د کلیوالو خبره رښتیا وه نو زه به دغه خپل لاس په څنګل کې ورغوڅ کړم
د همدغه کلي یوه سپین سرې ښځه هم د ښوونځي له حالت څخه شکایت کوي او وایي
وزویه هسې په نوم ښوونځي دي نه سبقونه شته او نه هم ښوونکي ښوونکي خو ټوله ورځ خپله بزګري کوي نو دغه سبق به څه وخت ورته ووایي زما یو نمسی دی امیرګل درته ښیم هغه بله ورځ یې دومره وهلی و چې تر اوسه یې ډډې په کوچ ورغوړم
زده کوونکي هم د ښوونځي له دغه خراب حالت څخه شکایت کوي او وایي چې په ښوونځي کې درسونه نشته استادان یا ناراضي او کراشي هم نو ټول ورځ په اداره کې ناستوي چای خوري او ټوکې سره کوي د پنځم ټولګي زده کوونکي بادر په دې حق له وایي
اسی لکار استلیو په ونه کې حتمان درې ورځې درسونه نوي ځکه ټول استادان د همدغه کلی دي او ټول ورځ په خپلو ځمکو کې کارونه کوي ډېر خو یې لاسه مې د پسونه او وضو رمې لري او همغه څرته بیایي
خو ما چې کله د دغې ولسوالۍ د معارف له مدیر څخه پوښتنه وکړه نو هغه وویل ریښتیا هم څه ستونزې او کمی شته خو دومره هم نه لکه زده کوونکي او کلیوالې چې ښي هغه زیاته کړه
ریښتیا هم زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر څپرو لاندې درسونه وایي او د ښوونکو لپاره خو مو ډېر سخت شرایط وضع کړي دي
د مثال په ډول که یو ښوونکی شل ورځې سر په سر غیر حاضري وکړي منفقه وي همدارنګه زموږ مفتشین هر ورځ په ښوونځیو کې ګرځي او څاري موږ هڅه کوو چې د خلکو په مرسته د معارف حالت ښه کړو خو خلک مرسته راسره نه کوي او ټول سترګې حکومت ته نیولې دي دا چې حکومت او خلک به د ښوونځیو د ښوالي لپاره څه وکړي هغه پوښتنه ده چې د هر چا په ذهن کې ګرځي د ګوړه چار خپرونه د معارف د چارو خبریا بیړا ګل بیړا
اسری خیراوی
لکه د نوی سټایل کاوبای پتلون غوندې سړی سړی سي
خدای دې د کوم چارواکي د کروزین له ټایرونو لاندې کا چې نه دې څوک ټوټې راټول کړی شي او نه دې هم پښتنه وکړی شي
لکه د ملي وحدت حکومت دوه ځای سي چې بیا دې څوک سره یو ځای نشي کړای
لکه د موبایل غوندې وګی شي چې هیڅ کله دې هم څوک مړه نشي کړای
لکه د صاحب نظر غوندش پاوره سرګردانه سي
وایم خدای دې داسې بی ارزښت او ایرانه کا لکه د چلور لارو ترافیکان او د خار وای پلونه
داسې دې په یو مړی ډوډۍ پسې سږی وزا لکه د ټلویزیونونو چې په اعلانونو پسې وتلې دي
زه خدای دې داسې پخیمانه او جګر خونه کا لکه د بریالي شو کاندیدانو کمپاین کوونکی چې اوس د مولې په اندازه قدر هم نه لري
زه خدای دې ترنوال کا چې له ډیره رشوت دې رنگ تور شي.
وایم خدای دې د کوټې سنگي په کوم کې صبر ور برابر کا چې نه موبایل درته پریدي او نه هم د دسکول پیسې.
زه خدای دې دوه ماون کا چې نوم دې وی او صلاحیت دې نه وی.
او وایم نرخ نامه شي چې څوک دې په زربین کې مونږ شي لیدلای.
زه خدای دې ولسوال کا چې خپل نوم در پورې غم وی.
وای یو پادشاه خپل ملکی ته ویلی وو چې پادشاهی خوند کوي خو چې تل وي. ملکی ورته ویلی وو چې تل وای بیا تا ته نه رسیده. د دولت ډیر مامورین هم د یاد پادشاه په څیر نه غواړي خپلې څوکۍ له لاسه ورکړي او تقاعد شي. اوس مو له همداسې یوې کیسې خبرو.
خزی تقاوت کوي مې او چې تقاوت سوم بیا مې نو قرار قرار دارګاه برګام راڅخه اخلي. څنګه وکم؟
شکر وباسه چې تقاوت کړي. کنه دمه به دې د حکومت په څوکۍ ختلې وه. د انسان ارث دی، لا اوس هم نه یې مړ.
ولې سره باندې شوي دي؟
له غږېدا سره دي زړه خولې ته راځي، دومره زوړ شوی یې. خیر دی چې زه دې په زړتوب کې وکړم او زه ځوانه پاته یم.
زه هم ځوان سړی یم، مغزه مې اوس هم سم کار کوي.
او یو خط چې لولې اته ډوله عینکې ورته بدلوي او رابدلوي چې له ځایه پورته کېږي عین د کلمو د جوړه کېدو غږ دی اورېدل کېږي او ته لا اوس هم ځان ته ځوان وایې.
هر څه چې یم خو د تقاعد عمر ته لا نه هم رسېدلی. حکومت ظالم ناحق تقاعد کړم.
څو کلن یې؟
یو کم نوي کلن یم.
یعنې نه اتیا کلن یې او لا د تقاعد سن ته هم نه یې رسېدلی. له دې معلومېږي چې د تقاعد سن به سل کاله یي.
هر څه چې وي خو لا تکړه یم.
دوه اونۍ وروسته به دې وګورم چې تکړه یې که نه. تر اوسه خو د قدرت او څوکۍ زور و چې نیمو نیم کله ګرځېدې. له دې وروسته به دې څوک په اړم هم پورته نه سي کړی.
دغه خبرې پرېږده، څه کار وکړم؟
اوس چې فوزي سړی تقاوت یا برطرفه سي نو د تلویزیونو او راډیوګانو د فوزي چارو کارپوسي. ته هم ځان کارپوکه، هم به موږ در څخه بېغمه یو او هم به د تا ساتیر وي
او هم به مې له نظریاتو څخه هیوادوال مستفید شي.
هیوادوالو دې چې له کاره ګټه ونه لیده نو له خبرو خو دې هرګز مستفید کېدای نه سي. بیا خو دې اوس خبر هم په ځای نه وي.
خزې ډېر ښه د وخت تېرولو لاره دې راوښودله. په دې ډول به مې زړم تشوم او حکومت به داسې درته په څلور مذهبه کافر کړم چې لیدلی به دې نه وي.
هو نو دلته چې هر څوک له کاره لرې شي بیا په نظام او حکومت باندې نیوکې کوي او له ځانه سپین چرګ جوړ کړي.
خزې که تا دا کار نه وای راښودلی بهر ته تلم چې لږ عیش مې کړی وای.
لیونی کېږه مه، بیا دې له بهره مړی نه شو راوړی. همدلته اوسه چې بیا دې په هغه مړی خو په عذاب نه شو.
زه په څه فکرونو کې یم او د تا ذهن له څه چټیاتو ډک دی.
ته خو وایه هر یو همدا فکر کوي خو ما دې د کفن غم خوړلی دی. پرون مې یو توپسان راوړ چې بیا به ورخطا یو کفن به نه وي.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، د جنازې لپاره مې دې عطر د ګلاب اوبه او نور شیان هم راوړي دي. سبا ته په جاینمازونو پسې ځم چې بیا یې د جنازې خلکو ته ورکو.
دومره کمزوری او د مرګ په غاړه درته ښکارم؟
یو فوزي چې په ناتیا کلنۍ کې تقاعد شي نو پرته له ګورو کفنه یې د بل هېڅ شي تمه نه کېږي. خو که صاحب نظری لیږدمه در کې څه نسم ویلی، ځکه چې په صاحب نظری کې د انسان د زړه غوټه خلاصه سي او دا کار روغتیا ته ګټه رسوي. له همدې امله زیاتره بیکاره مامورین صاحب نظری کوي.
<تص->
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، حسین حکمت، شفیقه لکنخیل، سپوږمۍ او زه همایون هیواد. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 401، بیا کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.